ازادي راديو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خپریږي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د درسي ساعت پروګرام واوري، خو لومړی په مکرې د دې ساعت خبرونو ته. برتنوی پیټر رینولز او میرمنی باربی د طالبانو له بنده خوشی شول. ریټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې دا برتنوی ښځه او میړه د قطر په منځګړتوب خوشی او د هغه هیواد پلازمینې دوحې ته انتقال شوی دی. طالبانو 80 کلن پیټر او د هغه 50 کلنه میرمن باربی د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې نیولی وو. دا برتنوی وګړي 18 کاله په افغانستان کې اوسېدل او د زده کړو او د ماشومانو د ساتنې په برخو کې کار کاوه. متحده ایالاتونو پر ایران هغه معافیتونه لغوه کړل چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال د افغانستان د پراختیا او بیا رغونې د مرستې لپاره د هیواد ته منلي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د معافیت لغوه کول د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ایران د رژیم د ګوښه کولو لپاره د اعظمي فشار د پالیسۍ یوه برخه ده او د سپتمبر له 9 نافذیږي. د بیان له مخې دا معافیتونه په 2018 کال کې د ایران د آزادولو او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د قانون یا IFCA په اساس صادر شوي وو، تر څو د افغانستان له بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. بیان زیاتوي د معافیت تر پای ته رسېدو وروسته به هغه افراد چې په چابهار بندر کې فعالیت کوي یا په IFCA کې په یادو شویو نورو فعالیتونو کې ښکیل وي، ممکن د قانون له مخې بندیزونو سره مخامخ شي. د امریکا د معافیتونو په اساس ایران ته اجازه ورکړل شوې وه چې د چابهار په څیر په پراختیایي پروژو کې چې ګټه یې افغانستان ته هم رسیږي فعالیت وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې سعودي عربستان به د اړتیا په صورت کې د پاکستان اټومي وړتیاو ته لاسرسی ولري. پاکستان او سعودي عربستان د چهارشنبه په ورځ یو دفاعي تړون لاسلیک کړ چې له مخې پر یو هیواد برید پر دواړو هیوادونو برید ګڼل کیږي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره شپه د پاکستان د جیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د دې تړون له مخې هر هغه وړتیا چې موږ لرو د سعودي عربستان په واک کې به هم ورکول کیږي. سعودي عربستان له کلونو راهیسې د پاکستان د اټومي پروګرام ملاتړ کړی دی. تکل شوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې له خپل امریکایي سیال مارکو روبیو سره وګوري. تمه ده په دې خبرو کې چې راتلونکې اونۍ په پام کې دی د اوکراین موضوع هم شامل وي. د روسیې دولتي خبري آژانس ویستی په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازي وسیلی نپینځه له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د لاوروف او روبیو د کتنې اجنډا نه ده ټاکل شوې، خو د هغه په وینا غونډه پلان شوې او دوی به د دواړخیزو او څوارخیزو مسایلو په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته له دې کبله غوسه دی چې په اوکراین کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسولو موافقې ته نه دی چمتو شوی. د روسیې او اوکراین ترمنځ د خبرو درې پړاوونه له نتیجې پرته پای ته رسېدلي او داسې یوې موافقې ته د رسېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي دی په دې لټه کې دی چې ثابته کړي د میرمن بریجت ښځه ده. مکرون او میرمنې د ټولنیزو شبکو د هغې مشهورې څېرې پر ضد هم دعوا کړې ده چې ادعا یې کړې چې بریجت ښځه نه ده. کانداس اوونز چې په خواله رسنیو لسګونه میلیونه پلویان لري ویلي دي چې د هغې په باور بریجت مکرون نارینه زیږېدلې ده. مکرون او میرمنې څو میاشتې مخکې هم هغه مهال ډېر د رسنیو په سرلیکونو کې راغلل چې بریجت مکرون په څپېړه ووهه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. درنو اوریدونکو، نن جمعه مبارکه ده. د 1404 هجری لمریز کال د وګی اسمبلې 28مه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 19 سره برابر ده. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې باید دوه برتانوي وګړو د خوشی کېدو په اړه جزئیات واوري. په یو بل راپور کې به واوري چې متحده ایالاتونو ویلي د سپتمبر له 9 څخه پر ایران د بندیزونو په لړ کې به پر هغو کسانو بندیز ولګوي چې د چابهار بندر له لارې سوداګري کوي. او په یو مفصل راپور کې به دا هم واوري چې آیا د انټرنیټ بندول شرعي جواز لري.
د انټرنیټ بندول قطعا شرعي اصل نه لري، ځکه چې که یو شی نه دا احتمال چې غلط استفاده کیږي نو قلم هم داسې کیدای شي په باندې بد شی ولیکل شي.
په یو تفصیلي راپور کې واورئ چې په آسیایي جام کې د افغان لوبډلې له لوبو وروسته د ملي لوبډلې پر مشرتابه د خلکو او کرکټ پوهانو انتقادونه زیات شوي دي.
په آسیایي جام کې د افغان لوبډلې حق هم نه جوړېده چې څلور غوره لوبډلو پړاو ته لاړه شي. کومې څلور لوبډلې چې بل پړاو ته تللې دي تیاری منظمې او په پوره پلان سره دي آسیایي جام ته راغلي دي.
نور مطالب هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورځو د خبرونه لمړی موضوع ته د برتانیا دوه وګړي چې له تیر ژمی راهیسې د طالبانو په بند کې وو له زندانه خوشې شول کله چې د فبروري په میاشت کې باربي او میړه یې ونیول شول. طالبانو تور پورې کړ چې د جوړې د افغانستان له قوانینو سرغړونه کړې ده، خو د تیرو اوو میاشتو په ترڅ کې دا تورونه څرګند نه شول او اوس د قطر په منځګړتوب دوی دواړه له زندانه خوشې شول. د موضوع نور جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
دا د طالبانو په بند کې له اوو میاشتو وروسته رسنیو ته د باربی رینولډز لومړی څرګندونې دي. باربی او د هغې میړه پیټر رینولډز د کابل په هوایي ډګر کې د رسنیو په وړاندې راڅرګند شول. باربی خبریالانو ته یو لنډه جمله وویله، هغه هم د دې سوال په ځواب کې چې د کورنۍ غړیو او ملګرو ته څه پیغام لري. دی وویل لکه څنګه چې په افغانستان کې وایي خدای لوی دی. د طالبان حکومت د جمعې پر ورځ باربی او پیټر رونالډز له اوو میاشتو بند وروسته خوشې کړل. که څه هم د دوی په وړاندې تورونه روښانه نه دي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند قهار بلخي د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې دوی د محاکمې له بشپړېدو وروسته خوشې شوي دي. دا تیا کلن پیټر او شپږ اویا کلن باربی قضیه د 2020 کال د جمهوری حکومت له نسکورېدو وروسته د طالبانو د کړنو په اړه د لویدیځ سندیشنې روښانه کړې. دغې جوړې په افغانستان کې اتلس کاله ژوند کاوه او په مرکزی ولایت بامیان کې یوه تعلیمي مؤسسه چلوله. دوی پریکړه وکړه چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. قطر چې په خوای د امریکایي ځواکونو د وټلو په درشل کې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ منځګړی توپ کړی وو، د رینالډز او باربی په خوش کولو کې هم مرسته وکړه. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر ریچارډ لینچسي د بریتانوي جوړې په وړاندې د تورونو په اړه تبصره ونه کړه، خو بیا ویل چې طالبان باید ځواب ووایي چې ولې دوی بندیان شوي وو. هغه قطر ته له الوتنې مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل،
موږ د دې جوړې د خوشې کولو لپاره د قطر د حکومت د هڅو مننه کوو. په وضاحت وایم چې دا په چارواکو پورې اړه لري چې څنګه دوی توقیف شوي وو، خو موږ خوشحاله یو چې لږ تر لږه نن ښه ورځ ده او دوی له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي.
پیټر او باربی یا باربری رینالډز لمړی قطر او بیا خپل اصلي ټاټوبي بریتانیا ته ولاړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې متحدو ایالاتو د ایران پر چابهار بندر د بندیزونو معافیت پای ته ورسو. د وزارت په یو بیان کې ویلي هغه کسان چې د چابهار بندر له لارې فعالیت کوي د سپتمبر له 9 نیټې څخه به له بندیزونو سره مخامخ وي. خو د امریکا د پریکړې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونه او هغه افغان سوداګر چې د دې بندر له لارې راکړه ورکړه کوي سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې دا پریکړه به منځنۍ آسیا ته د افغانستان او هند ستراتیژیک لاسرسی زیانمن کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د موضوع نور تفصیل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
امریکا پر چابهار بندر د بندیز معافیت پای ته ورساوه. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 14مه د ایران دفاع وزارت او سپاهي پاسداران ځواک سره د یو شمیر تړلو شبکو د تحریمولو په اړه په خپل ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي، د روانې سپتمبر میاشتې له 9 نیټې وروسته به هغه اشخاص چې د چابهار بندر له لارې فعالیت کوي له بندیزونو سره مخ شي. متحدو ایالاتو په 2018 میلادي کال کې پر چابهار بندر له بندیزونو معافیت په دې هدف وسه کړ چې د افغانستان له بیا رغونې او اقتصادي پراختیا سره مرسته وسی. په دې معافیت کې د چابهار بندر پراختیا، د اړوندې اورګاډي پټلۍ جوړول او د افغانستان لخوا د استفادې لپاره د دغه بندر له لارې د غیر ممنوع مالونو لیږد او همدارنګه د افغانستان لخوا د ایران د نفتي توکو واردول شامل و. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل تازه بیان کې ټینګار کړی چې یاد وزارت اوس دغه معافیت د ایران د رژیم د منځوي کولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د اعظمي فشار له پالیسۍ سره سم لغوه کوي. خو دا پریکړه افغانستان څومره اغېزمنوي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي خان جان الکوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زموږ لپاره یو مشکل دی چې افغانانو ته جوړېږي، بس خصوصا په دې وخت کې چې اوس واګه هم بنده ده په هندوستان ته، زموږ د وچې میوې د صادرولو لپاره لوی مشکل پیدا کوي. نو زموږ هیله دا ده چې افغانان د دې بندیزونو نه معاف شي. چابهار زموږ لپاره په دې وخت کې مهم دی.
ښاغلی الکوزای وایي، افغانستان مخکې په کلني ډول د ټولو صادراتو 10% د چابهار بندر له لارې کول، خو ټینګار کوي چې په دې وروستیو میاشتو کې د واګه په ګډون نورو سوداګریزو لارو کې د رامنځته شویو ستونزو له امله د هیواد اکثریت برخه صادرات د چابهار له لارې کېدل. ځینې افغان سوداګر هم چې د چابهار بندر له لارې سوداګریز راکړه ورکړه لري، د افغانستان په اوسنیو اقتصادي شرایطو کې د واګه بندر د بندېدو او هوایي دهلیزونو نشتون او ګڼو نورو نړیوالو بندیزونو ته په کتو دا پریکړه اندېښمنوونکې او ان تباهي بولي. افغان سوداګر حاجی عبدالحد چې د چابهار بندر له لارې د وچو میوو صادرات کوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
ځکه چې افغانستان د پاکستان د لارې هندوستان ته هم لار نه لري، او د ایران د لارې چې دا شابهار یا د بندر عباس د لارې کوم صادرات دی کوله، پر هغه باندې هم دی بندیزونه لګوي. او زما غوښتنه د امریکا د حکومت څخه دا دی چې موږ ته دې بلته د پاکستان د لارې دغه واګه بندر خلاص کړي، او یا به دغه د معافیت کې راولي، د نور دې د افغانستان صادرات او واردات د تباهي سره نه مخ کړي.
هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. هند او ایران هم تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو طالب چارواکو وړاندې په ځلونو په افغانستان د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. د چابهار بندر پروژه چې د هند او ایران لخوا په ګډه رامنځته شوې، د پاکستان په ګډون افغانستان سره د بشري اکمالاتو او سوداګرۍ لپاره یوه مهمه لاره ده. امریکا دوه ځله په 2013 او 2019 کال کې په رسمي ډول هند ته خبر ورکړی و چې د چابهار بندر د عصري کولو لپاره فعالیتونه به د دوی له بندیزونو معاف وي، ځکه چې دا بندر افغانستان ته د مرستې لپاره د یوې مهمې لارې په توګه رول لوبوي. چابهار بندر د ایران په سیستان او بلوچستان ایالت کې پروت او د اوبو ژور بند دی. دا هند ته د ایران تر ټولو نږدې بندر دی او په آزادو اوبو کې موقعیت لري، د لویو کارګو کښتیو لپاره اسانه او خوندي لاسرسی چمتو کوي. د چابهار بندر په 2018 کال کې د مې په 23مه د هند، ایران او افغانستان په ګډ تړون پرانستل شوه. پر کراچۍ بندر یې د افغانستان اتکا ختمه او د ځمکې له لارې هند او وروسته منځنۍ آسیا ته د افغانستان سوداګرۍ لپاره زمینه برابره کړه.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. یو شمیر افغان کرکټ پوهان د آسیای جام په شلو اووریزو سیالیو کې د افغانستان په ملي لوبډله کې پر بې نظمۍ وبخښي او د لوبغاړو پر نه چمتوتوب انتقادونه کوي. دوی د لوبډلې په ترکیب کې د جدي بدلون غوښتونکي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2015 کال د آسیای جام په شلو اووریزو لوبو کې د پنجشنبې په ورځ تر بنګلادیش وروسته له سریلانکا څخه هم ماته وخوړه او په دې توګه له دې جام څخه بهر شو. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
یا یو شمیر افغان کرکټ پوهان آسیا جام نه د افغان لوبډلې خلیل استاق او بل پړاو ته د لارې نه موندلو اصلي لامل د لوبډلې غیر منظم مالی او نه چمتوتوب بولي. زیاتوي د لوبډلې په ترکیب کې باید جدي بدلون راشي. له دې ډلې کرکټ پو او مخکې د افغانستان کرکټ بورډ سپین غر زون یا ختیځ زون مشر بختیار ساحل ازادي راډیو ته وویل کوم لوبو ته به پام چې افغان لوبډلې وکړي په خبره یې حقي هم نه جوړېدو چې مخته ولاړه شي.
ما لاند په ټوله کې په آسیا جام کې د افغان لوبډلې حق هم نه جوړېده چې د څلور غوره لوبډلو پړاو ته لاړه شي. په دې پرفارمنس کمې څلور لوبډلې چې بل پړاو ته تللې دي هغه حقدار هم وي او دوی ډېرې تیاری منظمې او په پوره پلان سره د آسیا جام ته راغلي دي، خو افغان لوبډله منظم هم نه وه، تیار هم نه وه. زه سوچ کوم چې افغان لوبډله ډېرو مهمو او ژورو بدلونونو ته اړتیا لري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال د آسیا د کرکټ جام په لوبو کې پنځشنبه د سپتمبر په 13 سریلانکا نه ماتې وخوړه او لوبي سفر یې په دغه جام کې تمام شو. افغانستان مخکې له بنګلادیش نه هم ماته خوړلې وه او یوازې هانګ کانګ یې ګټلی و. له بنګلادیش د 2 منډو په توپیر ماته وخوړه او سریلانکا بیا د لوبې په 13 ور کې د افغانستان لخوا ټاکل شوی د 120 منډو هدف پوره کړ. افغانستان تر دې لوبو مخکې له پاکستان او متحده عربي اماراتو سره په درې اړخیزې لوبلړۍ کې هم خالي لاس پاتې شو او فاینل لوبه کې ګپ ترې پاکستان پورته کړ. کرکټ پو او د وصال میډیا مشر محمد وصل وصال هم د آسیا په سګنی شل اوریز جام او تر هغې مخکې درې اړخیزو لوبو کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د دې په خبره غیر متوازن والی انتقاد لري.
منګه ډیر زیات حساب په خپل آل راونډرانو او سپینرانو باندې کوو. منګه فاست بالران نه لرل، یوازې یو فاست بالر سره منګه ټول لوبي کړی دي چې دا په کرکټ کې یو ډیره کمزوري نقطه ده. زمنګ بل دی بیټینګ په برخه کې تاسو وګورئ، هیڅ یو لوبډله د دریو توپهونکو سره میدان ته نه ښکته کیږي چې دا زمنګ د ماتې یو ډیر غټ لامل وو. ادیقل په یو لوبډله کې باید 15 عمده یا جنون توپهون کې باید وي چې ته سیالي یا لوبه وګټي.
د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم ساده د دغو نیوکو او انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی په ناهیلي سره د آسیا د 2015 کال د جام سفر پای ته ورسید. د یادونې ده چې د آسیا د کرکټ له شل اوریز روان جام له بي ګروپ څخه چې افغانستان هم پکې و، سریلانکا او بنګلادیش او لوی ګروپ څخه بیا هند او پاکستان د غوړه څلورو لوبډلو پړاو ته لاره پیدا کړه. د 2015 کال د آسیا کرکټ جام شل اوریز لوبې د سپتمبر په 13 په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې. که څه هم ټاکل شوی و چې دا سیالي په هندوستان کې ترسره کیږي، خو د پاکستان او هغې هېواد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د سیالي ځای بدل کړ. دا د آسیا جام سیالي اولسم پړاو دی، خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شوی و. افغانستان تیر کال دغه سیالیو دوهم پړاو ته لار موندلې وه. د آسیا جام سیالي د کرکټ د آسیایي شورا له لورې تنظیمېږي او په هرو څلورو یا دوو کلونو کې دا سیالي ترسره کیږي. د آسیا کپ سیالي تر ډېره هند، سریلانکا او پاکستان ګټلې دي. هند اته ځله دا جام په خپل نوم کړی، سریلانکا بیا شپږ او پاکستان دوه ځلې توانېدلی چې آسیا کپ خپل کړي. بنګلادیش لوبډله که څه هم دوه ځلې د دې سیالیو پایلوبې ته لاره کړې، خو اتل شوې نه ده.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر د انټرنیټي خدماتو د بندولو له اقدام سره هم مهاله د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په ډیر شمیر زده کوونکو له آنلاین زده کړو پاتې شوي دي. د زده کوونکو ازادي راډیو ته ویل چې د وای فای انټرنیټ بندیدلو له کبله زده کړې له خنډ سره مخامخ شوي او اوس نشي کولای خپلو آنلاین درسونو ته دوام ورکړي. د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان او ښوونکي چې ښځینه زده کوونکو ته د آنلاین ټولګیو له لارې درس ورکوي هم په ځینو ولایتونو کې د نوري فایبر د انټرنیټ بندیدل د آنلاین زده کړو پر وړاندې یو جدي خنډ بولي. فیروزه عزیزي د موضوع نور جزئیات اوروي.
اورانوس مهدی په بدخشان ولایت کې وزده کوونکی ده. نوموړی وایي وروسته له هغې چې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ولګېده، د انټرنیټ له لارې په یو نړیوال ښوونځي کې آنلاین زده کړې پیل کړې، خو په خبره یې اوس په دغه ولایت کې د نوري فایبر د انټرنیټ په بندېدو سره دا هم ورنه پاتې شوې. دا چې په نهم ټولګي کې ده، د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19 یې ازادي راډیو ته وویل.
کلام فوټ دا نشته مان تاسو تعلیم نه نو یا روزي بوتي تاسو څخه نه زده د دې لپاره چې درې کاله مې په بشپړ ډول الله تعلیم او واټن درلود، وای فای انټرنیټ یو لاره وه چې کولای مې شول بیا آسان ومومم، خو د وای فای په پرې کېدو مې ټوله هیله له لاسه ورکړې. د کال د نیمایي ازموینې مې تیرې کړې او اول نمبر شوی وم.
د وضعیت یو شمېر هغو محصلینو اندېښنې هم راپارولي چې لا هم د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی لري. نیروانا ابرام چې په کابل کې د ښځو په یو آنلاین پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو محصله ده او د وای فای انټرنیټ له لارې خپل آنلاین ټولګي تعقیبوي، وایي
د انټرنیټ کیفیت هم ډېر ښکته شوی او هغه چټکتیا چې مخکې درلوده اوس نه لري. اوس مې ټول اندېښنه همدا ده، ځکه چې په دې وروستیو کې مې ټول تمرکز پر انټرنیټ دی چې که انټرنیټ کاملا راباندې پرې کړي، خو بیا هم هوډ لرم چې زما د رشتې اړونده په ښار کې چې څومره کتابونه دي وپېرم او غواړم چې هغه هدف ته مې چې ځان ته مې ټاکلی دی پرې لرې نه شم.
په ورته وخت کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان او ښوونکي چې د آنلاین ټولګیو له لارې له ښوونځیو او پوهنتونونو بې برخې نجونو ته بېلابېل مضمونونه تدریسوي، هم د نوري فایبر انټرنیټ بندېدل د ښځینه زده کوونکو پر وړاندې یوه جدي ننګونه بولي. د دوی له ډلې ښوونکي فریدې محمد ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د انټرنیټ پرې کول د زده کوونکو محصلینو لپاره، خصوصا زما لپاره چې یو آنلاین ښوونیز پروګرام لرم، یوه لویه ننګونه ده. زه خپله کابل او زده کوونکو مې ولایتونو کې راسره درس وایي. آنلاین زده کړې یوازې فرصت دی چې زده کوونکي کولی شي خپلو اهدافو ته ورسوي. انټرنیټ پرې شي نو به فرصت نه وي او زده کوونکي به ټول فرصتونه له لاسه ورکړي. نننۍ نړۍ کې آنلاین زده کړې یو اړتیا ده، نه یو انتخاب.
نوموړي زیاته کړه وروسته له هغې چې په مزار شریف ښار کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه پرېښول، د هغې به ښځینه زده کوونکي له آنلاین درسونو بې برخې سوي، چې له امله یې دا زده کوونکي سختې ناهیلې او اندېښمنې دي. وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته نجونې له تګه راوګرځولې، ډېری یې د یوازینۍ بدیل لارې په توګه آنلاین ښوونځیو او پوهنتونونو ته مخه کړه. خو په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو حکومت د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړل چې د آنلاین زده کړو په ګډون په بېلابېلو برخو کې یې جدي ستونزې راولاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو او د رسنیو خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د جدي غبرګونونو سره مخ سوی او ټولو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د انټرنیټ د بیا فعالېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت له څلورو کلونو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي. ملګري ملتونو وایي د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله په افغانستان کې تر 1 میلیون پورې ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي. چهارشنبه د سپتمبر 18 په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د انجونو له بې برخې کېدو څلور کلونه پوره سول. ملګري ملتونو وایي له دې امله په دغه هیواد کې 2.2 میلیون ډېرې انجونې د زده کړو له دوامه پاتې سوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا ذاتي راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دالو ته چغلې نه ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ترانو اوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې اورسې راپور لرو. د خوست د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې درې دفاعي برجونه چې شاوخوا 2 پېړۍ لرغونتوب لري د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د هغوی په وینا دا برجونه چې هر یو شاوخوا 15 متره لوړوالی لري، پخوا د خوست د تڼیو ولسوالۍ په دریو بیلابیلو سیمو کې جوړ شوي دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د خوست د تڼیو اوسیدونکو وایي چې د دې سرحدي ولسوالۍ په لرې پرته سیمه ترخیلو کې شته درې لرغوني او دفاعي برجونه د نړېدو او د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. سیماوال زیاتوي دا لرغونی برجونه چې دوی د ترخیلو ماڼۍ بولي نه یوازې رغول شوي نه دي بلکې تر اوسه د ساتنې انتظام هم نشته. د تڼیو د ترخیلو اوسیدونکي پرهیز خان مشال راډیو ته وویل
یاره زه خو په دا نه یم خبر چې څیکر غولي دي ترمیم یې پوره یا یلای دی قطع پوره زه فکر نه کوم چې روغولي وي چې دا وکسي خو میږ یز دا غوښتنه لري مننه کې میږ ډېره چې توسه روغلی دا تاریخي زینه کسی یې میږ سره دا غږ یې میږ هر چاته ورسوئ چې میږ سره کوماکو کو دا مڼۍ میږ نوې تازه بیا ترمیم کې په دا تاریخي اثار یې میږ نه ورک نه شي.
په پخوا کې د نورې نړۍ په شان په افغانستان کې هم په لوړو غونډیو او ځینو دښتو کې د مخالفینو د بریدونو د شنډولو لپاره ځینې دفاعي کلاوې او دنګ برجونه جوړ شوي. د تڼیو د ترخیلو اوسیدونکي هم وایي دا برجونه ممکن د دې ځای د اوسیدونکو د ساتنې او د ممکنه خطرونو څخه د سیمهوالو د خبراوي په موخه جوړ شوي وي. یو بل ځای اوسیدونکي قابل خان ویل
د مڼۍ قدامت تقریبا دوه دوه نیم سوه کوله خوشو کې کیږي. په خو وخت کې چې جوړ شوی دی که څه هم چې جنګ ښه شی نه دی خو دې خاطره چې هغه وخت کې جنګي وسایل نه وي په داسه وی اچې لکه مڼۍ چې جوړې دی د پرې دا مڼۍ جوړې کړې وي چې د دې ځینه خپلې ژوند دفاع وکړي.
په خوست کې علمي او اکاډمیک شخصیتونه هم په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې د لرغونو ځایونو ساتنې ته په هغه ډول پام نه کیږي چې اړتیا یې لیدل کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي مولا جان تړیوال وویل
میږ د ټولنې شرایط داسې دي چې میږ ډېر داسې تاریخي ابدات یې لوسه ورکړي دي چې یس یې یا سړی داسې د مصنف په شکل جوړوي یا یې هسې په لیکنه کې یدوي هغه نخ کې ننګینه ورک شوي دي. دینیز دغه مڼۍ نه دي دا کسه دا کېدای شي سخکل په ژمي کې نسکېره شي یا کول ته یې پسرلی په ورینګۍ کې نسکېره شي بیا به دا هسې یوه کیسه پتې کېږي ځکه هغه فزیکي بڼه بیا نه وي چې څه کې په سترګې وویني.
بل لوري ته په خوست کې ځایي مسؤلینو وویل د ترخیلو د دفاعي برجونو په ګډون یې د دې ولایت د ټولو لرغونو ځایونو د رغونې وړاندیزونه اړوندو ادارو سره شریک کړي دي. د دې ولایت فرهنګي میراثونو د ساتنې مدیر سید قابل شاه میاخیل وویل
موږ د دغه ځای غږ رسولی دی تر وزارت پورې تر څو دغه ساحې غازی عبره خان کله یا د ترخیلو ماڼۍ که دغه ونه رغول شي د منځه تلو په حالت کې دي. موږ هر وخت پیشنهادو کې همداسې ورته لیکو وزارت ته چې که دغه بدعت ورنه رغول شي شاید د منځه لاړ شي.
په ورته توګه د خوست د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې تر دې مهاله د ترخیلو د برجونو په ګډون ټول دیرش لرغوني عبادات او ځایونه ثبت شوي چې د دې سیمې تاریخي او کلتوري ارزښت په ډاګه کوي. خو تر اوسه د شاه اسماعیل د لرغوني زیارت له رغونې پرته نور ټول عبادات ړنګ او ویجاړ پاتې شوي او د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالی سه دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکله ولسوالی یو به وچی دي دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ور اچولی دي ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځینی. نو دا پیغام کدی خپل کشتر مشرانو پر ورسېږي دلته مشتا بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کین او ډیر بشوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الفرقانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي، نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونې ډېره دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا هغه خپل دوا مطابق کلینیکان هم دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وچ څخه تر ډېره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه ده کړې ځکه هغه خلک ډېر دي، اجدهام ډېر دی، نه ورباندې رسي او امکانات کم دي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزیه څخه ستاسو سره خبره کوم. موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران ځله لاس دي. دا خلک ګرد ځله راټول شوه د دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي. یو چا ته پیچکاری ورکړی دی، هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم دی، صورت یې ریژ دی، داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ. دا رضاکاران دې بدل شي، خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګۍ دي، دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د دې خبرونې راپورونه هم دومره وو. درنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوهم نیمای کې د ازادي راډیو د درسي ساعت پروګرام خپریږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا او احترامات می قبول کی قدر منو ګللی سکون کو صاحب رشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرف واس پم دی ول سم ټول کی جغرافیا مضمون او هم لوست اهله د تاسو ټول قدر منو ګللی سکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سچ او د صحت یم بم پتن می او ژ سکون کو د چیز مرشت تاسو د نن ورځې لوست او هم لوست نه هله د چیز تیر ورځې لوست نه به تاسو ټول په پرا او د کیک ډول سره ذکر او سچ او نو لوست آماده کی ودی کدرمن زکان کوز مرسته سده نن ورځی اوم لوس موضوع قیمتي دبر په حق له دای کتاب صفاله یو شپتی مینه پیل بهتر اتش پتی می سپی پری هم درنګز مرسته سده نن ورځی در سی هدف يم هغه موضوع کانی چنن ورځ به مرسته سده تر بحث لاندې ولرو. عبارت دی له لمړی قیمتي ری پری، دویم د قانون او انرژي د حالت سیړنه، دا هغه دوی مهم موضوع کانی دی چنن ورځ به مرسته سده خلاص کول ول او په حق له به بشپړ معلومات تر لاسه کړو. نو ستاسو د ټولو کدرمن او ګللی سکون کو د پرا توجه او دقت په هله ما هله د چلو سره پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه تکړه هوجو ګلری ځکه کو د لاسته پر پښو کې لمړی مراد تاسو قیمتي ډبرې پیژنو، لکه څنګه چې مراد تاسو ټوپو هیرو قیمتي ډبرې عبارت لال، یاقوت، زمرد، الماس او داس نور ډبر څخه دی چې کوم چیز مر په ګران هیواد افغانستان په بیلو بیلو برخو کې په پراخ کچه سره پیدا کیږي. لکه څنګه چې مر ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، نو له تدبیری منابع له پلو څخه یو لښتمنو هیوادونو له جوړو څخه شمیرل کیږي. چین نن ورځ به مراد تاسو مر د ګران هیواد افغانستان قیمتي ډبرې پیژنو. لمړی په لمړی کې مراد تاسو د الماس په حق معلومات بلو. الماس چې له نورو تیجو یا هم د نورو ډبرو په پرتله سره یو له کلکو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټینګوالي او رونه ډوله ډبره ده چې له همدې د دغه د کلکوالي او ټینګوالي له امله څخه د الماس څخه د شانو په پریکولو کې، د اندارو په پریکولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي. سره له دې سره تر اوسه پورې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس که څه هم نه دی لیدل شوی، خو بیا هم جیولوژي پوهانو داسې ویل دي چې د بدخشان په مرکزی سیمو کې، لوګر او غوربند کې د الماسو د پیدا کېدو امکان شته. شاید ممکن په دغو ساحو کې الماس موجود اوسیږي، خو تر اوسه پرې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس نه دی لیدل شوی. الماس لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړل، یو له روښانه او کلکو ټینګو ډبرو له جملو څخه د کوم چې د شانو په پریکولو کې ترې استفاده اکثر کیږي، او هم چنان په نړۍ کې تر ټولو ګران بیه او قیمتترینه ډبره چې ده هغه په خپله الماس دی. د دې تر څنګ که درمنو ګلری زده کوونکو بل هم لاجبر دی چې لاجبر هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لکنې د یو له مهمو قیمتي ډبرو له جملو څخه دی کوم چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پیدا کیږي. دغه لاجبر چې دی لږ ګران بیه تیږه ده، یا هم لږ ګران بیه ډبره ده چې ډېر پخوا راهیسې هغه 3000 یا هم 5000 کاله مخکې د بدخشان د جرم په ولسوالۍ کې د حضرت سید په کلی کې ایستل شوی و. یعنې خو په اوسنی وخت کې د دې تولید چې دی په 1903 کال څخه راپیل شو چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د لاجوردو د 28 سیمو او زیرمو څېړنه ترسره ورس بل کله چې دغه د اوو وشتیر مو د سیړنه په شمالي ختیځو برخو کې سرته ورسول سول. نو په دې کې د بدخشان ولایت د جرم د ولسوالۍ اړوند سرسنګ کان د لوړ اهمیت لرونکي او د ګټې اخیستنې وړ کانونو له جملو څخه وشمنل سو چې په ټولو زیرمو کې د لاجبر اندازه 1290 ټنه ته ورسېدل او د سرسنګ په سیمه کې په یوازیتوب سره 1040 ټنه لومړۍ درجه لاجورد د 15 ټنه دویمه درجه تثبیت شوې دي. او لاجورد شدید رونزه کون کو یو له مهمو کانی ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ډېرې قیمتي ډبرې چې د افغانستان لاجورد په 3800 کال مخکې راایستل شوی او په افغانستان کې هر کال د 50 to 300 ټنه پورې لاجورد ایستل کیږي او هغه بازار ته وړاندې کیږي. البته رونزه کون کو لاجورد چې یو زینتي ډبره ده د لاجورد څخه په تخنیکی توګه باندې ګټه نه اخیستل کیږي. د لاجورد څخه عموما د ګاڼو یا هم د امیلونو والي او داسې نورو شیانو په توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې د ښځو د زینتي شیانو دپاره ترې استفاده کیږي. حتی نارنه هم په خپلو انګشتریانو کې ترې استفاده اخلي. او همچنان درنو زده کوونکو لاجورد پوهان چې دي یا هم لاجورد اخیستونکي کسان چې دي عموما دغه لاجورد پر څو برخو باندې ویشل دي. لاجورد ته 15 ډوله د پکې ورکړي دي چې لومړی دویمه درېمه څلورمه او پنځمه درجه لاجبر موجود دی. د دې ترڅنګ قدر منځ د کوونکو لال په حق لال بلوچی لال هم یو قیمتي د برولو جملو څخه شمیرل کیږي او د لالو کانونه د بدخشان او اشکاشم د سروبي په جلګداک کې په پیمانه اندازه سره پیدا کیږي یا هم په پیمانه توګه سره پیدا کیږي. چې د پیازی لال کانونه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې موجود دي. لال لوړه درجه کلکوالی لري، یعنی د دې کلکوالی درجه چې ده ډیره لوړه ده او سور بنفشي ډول سره د دې ترڅنګ شین ته ورته ابي او ژر رنګونو یا هم تور رنګونه لري چې په مختلفو شکلونو سره پیدا کیږي او یو مهمه قیمتي ډبره ده. بل هم درنو زده کوونکو یاقوت دی. یاقوت هم د مهمو ځانګړتیاو لرونکو قیمتي ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې یاقوت په خپله په ګران هیواد افغانستان کې په مختلفو بڼو سره پیدا کیږي چې د پاڼې کېدلو وړتیا نه لري. درجه یې سخته ده. د روښانه سور اناري رنګ لرونکو او له جملو څخه دي چې ځلا یې شیشې ته ورته ده. د شیشې په شان باندې ځلا کوي. یاقوت د سروبي ولسوالۍ د انجلک دلک په سیمه کې په سور او ګلابي رنګونو سره موندل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درمنه ګلالۍ زده کوونکو بل چې دي زمرد دی. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د زمردو قیمتي ډبرې هم موجود دي چې د زمردو کانونه د پنجشیر د خنجه بزمال او همدارنګ د دې ترڅنګ په مقنی په سیمو کې د کونړ په بایډل دره کې شته یا هم موجود دي چې د پنجشیر زمرد زمردي شین رنګ لري یا هم زرغون رنګ چې موږ تاسو په عام اصطلاح کې ورته ویل سو او ځینې وخت ابي ډوله رګونه لري، یعنی ابي ډوله کوچني کوچني رګونه په دې کې تیر سي وي. کچیر ته د ډبري شکل ته متوجه اوسئ چې موږ تاسو په هغه کې یو ډول ابي رنګونه پکې لیدلی سو. همدارنګه د دې ترڅنګ زیرمې 440 کیلوګرام اټکل شوي دي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د بای تیجو زیرمی په پنی او اسری بڼه ترې استفاده لاندې راغلي دي چې دا یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په افغانستان کې ستر اقتصادي ارزښت لوبولې دي. نو درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان ګرانبای او قیمتي ډبرې وپیژندلې. هیله ده چې تاسو ټول پوسی او اوسیږئ د نمونه او د خصوصیاتو سره آشنا شئ. اوس هم د لوس راتلونکي برخه ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د قانون او انرژي د حالت څېړنې په حق له معلومات ولو. لکه څنګه چې په تېرو لوست کې موږ تاسو د ډبرو سکاره ولوستله، د هغه په حق له معلومات لاسته راوړل او موږ تاسو ټول په دې وپوهېدلو چې د انرژي مهمې سرچینې د ډبرو سکاره، نفت، ګاز، اوبه، باد، لمر او داسې نورې سرچینې دي چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو. او دغه ټولې سرچینې چې دي نه یوازې دا چې زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي، بلکې د دې ترڅنګ زموږ تاسو د هیواد د پرمختللو هیوادونو له جملو څخه هم شمېري. ویلی سو چې د ډبرو سکاره زموږ د هیواد د ډبرو سکاره د دریسوب، اشیا، پشتي، کارکار او همدارنګه د هرات او سبزک له مسجد چوبي قانون له جملو څخه تر لاسه کیږي چې د ډبورس کار لوی زیرمی د هیواد په شمالي او لویدیزو برخو کې په پراخه ساحو کې موندل کیږي چې د هرات څخه یې تر تخاره پورې پراخي ساحه لري چې د ډبورس کار ډیره برخه د اشپشتي او د کرکر له قانون څخه راځي شوې ده او لسترو قانونو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د دې په حق له بشپړ معلومات لاسته راوړی و بل هم زموږ د ګران هیواد افغانستان کې شدید نفت زیرمې دي چې دغه د نفتو قانون په خپل د جیولوژیکي سیرونو دا ښودلې ده چې د نفتو زیرمو د شتوالي پراخ امکانات زموږ د ګران هیواد افغانستان په شمال کې له تهار څخه تر ایران پورې یعنی د ایران تر هیواد پورې غځېدلې دي او د هغو په دوام کې په جنوب او لویدیځ کې تر پکتیا پورې د دې پراخوالي ساحې راځي چې د نفت یوازې سب شوي زیرمې چې په جوزدان کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي هغه په خپله د انګوت دي اق دریا د کشقري دی او همچارنګه د دې ترڅنګ د زمرود سایی قانون د یادولو وړ برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دغه برخو کې د افغانستان په دغه برخو کې په زیاته کچه سره دغه قانون زیرمې پیدا کیږي چې دغه نفت زموږ په هیواد کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي همچنان د دې ترڅنګ بله برخه چې د درنو زده کوونکو ګازونه دي ګازونو زیرمې هم د دې دغه امکانات چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې په سترګو کیږي چې په اوسني وخت کې د هغو یو څه لوی زیرمې د خواجه ګوګردک یتیم تاک خواجه بولان او د اندجر قدوک په سیمو کې د جوزجان په ولایت کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې پخوا رئیستل باندې پیل شوي و یعنی د پخوا رئیس څخه په دې باندې رئیستل باندې پیل شوي و او د هغو ډبرو برخه څخه د خواجه ګوګردک او جقردوک له سیمو څخه دغه سیمې پیل شوي دي نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو دغه د ګاز زیرمې چې دي نور پاتې ګازونه چې دي د مزار شریفې د سری او برېښنا په فابریکه کې ګټه ترې اخیستل کیږي او د برېښنا د تولید لپاره له څلوېښتو کلونو په موده کې کارول شوي دي چې اوس ډېر لږ استفاده ورڅخه کیږي او د قانونو د وزارت پلان دا ښکاره کوي چې د هیواد د نفتو یو کان د ګازونو یو کان خصوصي سکتور ته ورکړل شوی دی چې د درې څخه تر څلور کلونو په ترڅ کې به ګټې اخیستنې ته چمتو سي چې یو له مهمو قانونو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي د دې ترڅنګ که درمنځ د کون کو بله برخه هم د اوبو باد او لمر په باره کې ده چې لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو اوبه باد لمر دا ټوله د انرژي یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اوبه د افغانستان د مختلفو سیندونو څخه ترلاسه کیږي زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې زیات شمیر سیندونه لري چې دغه سیندونه باندې د برېښنا بندونه جوړ شوي دي او د برېښنا د ترلاسه کولو لپاره ښه سرچینې برابرې کړې دي نو په پخوا وختونو کې درنو زده کوونکو دغه بندونه چې نه اور باندې جوړ شوی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې برېښنا یا هم برق هم نه وو خو اوس هغه پخوانی بندونه د برېښنا د تولید لپاره کافي ظرفیت نه درلودل خو اوس د هغه په شمیر کې بدلون راغلی دی او هغه شمیر زیات شوی دی چې اوس د اوبو څخه د برېښنا په تولید کې په پراخه توګه باندې ګټه اخیستل کیږي او زموږ استاس د کورونا پروشاونه ولې کې ستر رول لوبولی دی بل هم د باد زیرمې دي یا هم د باد سرچینې دي بادونه هم درنو زده کوونکو د هیواد په ځینو ولایتونو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد سرچینې څخه کار اخیستل کیږي خو دغه کار اخیستل چې دي په لږه کچه سره دي حال دا چې کچېرې موږ تاسو وغواړو چې د دغه زیرمو څخه په پراخه کچه سره ګټه واخلو نو موږ تاسو کولی شو چې په ورځني ژوند کې ډېره زیاته استفاده ځنی وکړو او برېښنا ترلاسه راوړو همدارنګه د دې ترڅنګ په هیواد کې ډېری موسمي بادونه لګیږي لکه د هرات یو سلوشل ورځې بادونه او داسې نور دي کچېرې موږ تاسو دغه بادونه ته د انرژي په توګه سره استفاده ځنی واخلو یا هم امکاناتو ته برابر کړو د بادونه له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي او د برېښنا به د هیواد اړتیاوې پوره کړي او به کولای شي چې خپل هیواد روښانه کړو بل هم د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو لمر دی چې لمر د هیواد د ځینو سیمو کې د لمر له انرژي څخه ډیر زیات کار اخیستل کیږي یا هم په لږه توګه سره کار اخیستل کیږي خو په دې لړ کې د پخلي دیګونو لمریزو څراغونو او کلتورونو همدارنګ د دې ترڅنګ په نورو نمونو سره یت سوي دي چې د لمر زیرمې چې دي همیشه درنو زده کوونکو موږ تاسو د شمسي هندارو په چارجولو کې هم ګټه ځنې اخلو چې د ورځې په جریان کې موږ تاسو ته حرارتي انرژي برابرې وي همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو وسپنه د مس دی سرب او جس دی کروم او ګرانبای ډبرې دي چې دا ټول د دې لامل ګرځېدلې دي چې زموږ او ستاسو د قانونو او انرژي مراد تاسو ته برابر کړي. یعنې دغه قانون د دې لامل ګرځېدلې تر څو مراد تاسو ته انرژي برابر کړي. ځینې طبیعي انرژي مراد تاسو ته برابر وي او ځینې مراد تاسو ته حرارتي انرژي برابر وي. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي چې تاسو ټول د نن ورځې په لوست باندې پوه سي او اوسېږي او لوسه معلومات مو ترلاسه کړي او اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده کې درې دنې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپله کتابچه کې لیکي او مطابق ځواب یې ورته پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو الماس تشریح کړي. الماس څه ډول یو ډبره ده؟ دویم سوال درنو زده کوونکو یاقوت څه ډول رنګ لري؟ یعنی د یاقوت ډبرې کوم ډول رنګ لري؟ دریم سوال اوبه او بادونه کومه انرژي ده؟ یعنی دا انرژي څه ډول انرژي ده؟ طبیعي ده، حرارتي ده، څه ډول انرژي ده؟ نور نو قدر منو غوړلې زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مندې مې سمز د کړې بیا په یو سپوسي او سړي تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د لا پامان شو وخت لري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله و احترامات می قبول کی قدر منو کله لیسه کون کو زبر شنا غم فار یو سره به هم تاسو ټول تشرفاس پایما دت ولسم ټوګی جغرافي مضمون او هم لو استاهله د شتاس ټول قدر منو کله لیسه کون کی برتر و غوجور او صحت مند او سری او د صحت چم بم پتنی ورځ کون کو اوس هم را ګرځو د خپل نو لوس پر لور باندې سم راستا سود نن وزي او هم لوس در سی احدا به هم هغه موزکانی چې نن وزي مر تاسو پر لوس کې ولولو. عبارت ل لمړی دلی لارو پیژندل، دویم ترانسپورتي وسایل پیژندل. دا هغه د مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو زه کوم کو د لوست پیل په شبو کې موږ تاسو ترانسپورتي وسایلو په هکله معلومات لاسته راوړو چې ترانسپورتي وسایل څه ته ویل کیږي او زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه ډول ترانسپورتي وسایل موجود دي. خو د هغه څخه مخکې موږ تاسو ترانسپورتي وسایل پیژنو. که موږ زده کوونکو د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسایلو ته ویل کیږي یا هم د هغو وسایلو لپاره استعمالیږي چې د ځمکې د وچې برخه لپاره حرکت کی، یعنی د ځمکې پر مخ باندې حرکت کوي، لکه د بار وړلو حیوانات چې دي، بایسکل دي، موټر سایکل دي، موټر دي، لاري دي، بسونه دي، مینی بسونه دي، یعنی ملي بسونه چې موږ تاسو ته وایو، ګړندې موټرونه دي، او اورګاډي او داسې نور ټول ډولونه په دې کې شامل دي کوم چې په حمل او نقل کې زموږ تاسو سره مرسته او همکاري کوي. نو د دغو وسایلو په احترام سره د سیمه او هیوادونو ترمنځ واټن موږ تاسو ته کمی شي، موږ تاسو کولی شو د سیمه او هیوادونو ترمنځ په لنډ وخت کې زیاته فاصله تایید کړو. یعنی هغه واټنونه چې د یا هم هغه کارونه چې به موږ تاسو مخکې په اونۍ یا هم په یو میاشت کې سرته رسول وسم حال موږ تاسو د ترانسپورتي وسایلو په مرسته سره کولای شو دا کارونه مو په یو څو ساعتو په جریان کې مخې ته یوسو او کولای شو چې په ډیر اسانه توګه سره دا کارونه سرته ورسو. هم چې نن دې تر څنګ موږ تاسو کولای شو چې درانه تجارتي مالونه چې په خو به د لیست توان موږ تاسو نه درلودې موږ تاسو باندې سوي کولای هغه په اسانۍ سره بل هیواد یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت ته انتقال کړو. اوس مهال د ترانسپورتي وسایلو په واسطه سره موږ تاسو په اسانۍ سره کولای شو د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال یا هم حمل او نقل کړو. د دې تر څنګ که درمنه غوړلې زده کوونکو بایسکل هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ترانسپورت یو له ډېرو مهمو او ګټورو وسیلو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په میلیونونو انسانان په اوس زمانه کې ترې استفاده کوي. ان تر دې چې درنو زده کوونکو ځینې هېوادونه چې د بایسکل د چلولو لپاره یې ځانګړي واټونونه جوړ کړي دي، د جادې هم د دې تر څنګ جوړې کړي دي تر څو په ځانګړو ځایونو کې د بایسکل چلولو څخه استفاده وشي او هم چرن په دغه جادو کې وچلول شي. نو که چیرې موږ تاسو خلاصا وایو درنو زده کوونکو په دلونې سره لپاره بایسکل د یو انګلیس پوچی د کین دو د سپاک په نامه سره یادې دي په 1900 میلادي کال کې یې بایسکل اختراع کړ چې دغه بایسکل دوه سرخونه، یعنی دوه دانې عربي درلودلې او یو چوکاټ یې درلودلې چې اوس په نړۍ کې په سلګونه ډول بایسکلونه موجود دي چې زیاتره کسان د دې څخه استفاده کوي او هم چې نه یوازې دغه چې د بایسکل څخه د ترانسپورتي وسیلې په توګه ګټه اخیسته کیږي، بلکې د دې تر څنګ د سپورت کې هم لکه ټورو وسایلو له جملو څخه دي کوم چې د سپان مواد نه لګوي، یعنی د تیل څخه استفاده نه کوي او نه هم ګاز ته ضرورت لري.
په عام ډول سره ډیر ساده جوړښت دی چې هیڅ ډول مصارف نه رامنځته کوي او نه هم کوم ډول چاپریال ککړ کوي، یعنی کوم ډول لوګی نه لري، دود نه لري چې د هغه له امله څخه چاپریال خیرن شي. خو په زیاته کچه سره چې دا دغه کومې ځانګړتیاوې چې لري، دغه بایسکل چلونه چې دا په زیاته کچه سره د چین خلک د ځمکې د ترانسپورت زیاته برخه بیا دغه بایسکلونه نیولې ده چې په ښار کې زیاتره کسان د دې بایسکلونو د چلونې څخه استفاده کوي. همدارنګه درنو زده کوونکو، بایسکل چې زموږ هیواد ته لومړی ځل چې بایسکل راغلی دی، هغه د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې راوارد شو چې اوس په زرګونه تنه خلک ورڅخه ګټه اخلي او استفاده کوي. او بل وسیله چې له موټر سره ورته ده، هغه په خپله کوچنی ماشین په مرسته چې لږ تیل مصرفوي، نو موټرسایکل په نوم سره یادیږي. دغه موټرسایکلونه چې دي لږ تیل مصرفوي، نو په همدې خاطر سره یې د چلولو کچه چې د زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیات اندازه سره ده. او د اتلسمې پیړۍ په دوه منیمه کې د بخارا ماشین په کشف سره د سمکتین په انتقال یو وسیله جوړه کړل چې د بخار په واسطه سره یې حرکت کوه، چې دغه لومړنی جوړ شوی موټر وګڼل سو او په انګلستان کې زیات انقلابي وسیلې جوړ کړلې. د دې تر څنګ قدرمنه وګړي زده کوونکو، موږ او تاسو تر دې دمه پرې ترانسپورتي وسایل وپېژندل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د ځمکې د ترانسپورتي وسایلو د جدول په هکله معلومات ترلاسه کړو. قدرمنه زده کوونکو، دا چې ترانسپورتي وسایل په ځانګړي ډول سره دغه وسایل وړلو او راوړلو په پرمختګ کې زموږ او تاسو سره مرسته همکاري کوي، نو په 1450 مریض کال کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ټول هغه ترانسپورتي موټران چې و د دغه شمیر زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شپږ زره نهه سوه څلور څلوېښت عرده ته رسېدلی و. خو دغه شمېر بیا په 1480 کې یو څه پورته شو چې په هغه وخت کې 8,03,001 عرده ته ولوړ شو، او چې دغه 8% سلنه ډېروالی د دې په عرداتو کې راغلی. همدارنګه شخصي او ټکسي موټرونه چې و د دوی زیاتوالی هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ښکاره سو چې د لاریو شمیر په هغه وخت کې 1,04,000 ته رسېدی چې د هغه څخه وروسته 1,05,04,000 ته پورته سو، او د بسونو شمیر به په هغه وخت کې 4,05,014 ته دی. البته 4,05,014 ته پورته سو چې د هغه څخه وروسته 5,09,000 اراده ته د دې شمیر پورته سو. نو همدارنګه دلته موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول راکړی دی، نه 500 صفحه ده، تاسو کولی شئ دغه جدول وګورئ. په دې جدول کې تاسو په درنو زده کوونکو تاسو ته د ځینو موټرونو خصوصیات مشخص کړی دي، او هم چنان د دې د مقیاس واحد یې تاسو ته بنا شکړی دي. بلې تاسو ته د دغه موټرونو شمیر په 1440 کال کې، د دې تر څنګ په 1450 کال کې، او 1480 کال کې د دوی ترمنځ د عرداتو ترمنځ هغه کوم تفاوت چې راغلی دي، هغه تاسو ته په جدول کې بنا شکړی دي چې لومړنۍ دنه یې تاسو ته په واضح ډول سره وایي. ګوري ټول موټرونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په چې عردي شمیر شي و په 1440 لمریز کال کې 4,08,140 خو دغه شمیر چې دی په 1450 کال کې 4,09,040 ته پورته شو، یعنی په 1450 کال کې د 4,00,000 څخه پورته شو 4,09,040. او همدارنګه دغه شمیره نه چې ودرونه زده کوونکو، په 1480 کال کې لا هم اوچته شو چې په 1480 کال کې 3,03,001 ته پورته شول. همدارنګه دولتي سکتوري موټرونه چې و د دوی شمیر هم همداسې مرتاز ته په ترتیب سر شولې دي. د خصوصي سکتور موټرونه هم همداسې وروسته د هغه څخه مرتاز ته لاري پنه شکل دي چې دغه لاري مختلف خصوصیات درلودل. ځینې لاري چې د دولتي سکتور لاري وي، ځینې د خصوصي سکتور لاري وي. همدارنګه د دې تر څنګ په جدول کې مرتاز ته بسونه راکړي دي چې دولتي بسونه دي، ګړندي موټر لرونکي بسونه دي، ګړندي موټرونه موږ تاسو ته په جدول کې راکړي دي چې دغه ګړندي دولتي سکتور پرې ځینې موټران موجود دي، او هم چنان موټر سایکلونه دي، دولتي موټر سایکلونه او ساده موټر سایکلونه دي. ټول شمیر موږ تاسو ته په جدول کې په معلومدار توګه سره راکړي دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي کولی شئ په اسانه ډول سره د خپل ځانو سره ولولي او معلومات یې په حق ترلاسه کړئ. نو درنو زکون کو در دیدم پر مرکتا سوز مردگران هیوان افغانستان ترانسپورتی وسایلو پا حق لا معلومات راسه که او ترانسپورتی وسایل مو وپیشنده بس هم در لست رفرون که برخی ترازو چی پدی برخی که با مرکتا سوز در افغانستان در ویلارو پا حق لا معلومات لست راو نمره مرکتا سوز لی لاری پیشنو لوی لاری ستوید کیجه خوشوز دکون کو لی لاری پا یو هیواد که در بدن لپاره لکه سرنگ چی دی بین شریانو نمانا لدی نو اینن دغا لوی لاری چی دی پا یو هیواد که در حقوی در بدن در شریان پا سیر پنی مانا لدی پا هیواد که چی کمی طول کارون سر ترسول کیجه یعنی حقا کارون که آقا چی ری پر اقتصاد مربود و سیجه که طولینیز شاری موجود و سیجه که سناتی تولیده و سیجه که کرنیز محصولات و سی در طول پر لوی لارو پر مربود تی در لوی لارو لاری سخه یو هیواد که ولی سیخ پل په اقتصاد کې پرمختیا راوړي نو موږ ویل سو هغه هیوادونه چې په حقوق کې لوی لارې لږ پرمختللي وي نو په واقعیت کې هغه هیواد کې ټولنیز او اقتصادي وده پر ټپه باندې درېدلې ده او دغه هیواد نسي کولی چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ وکړي او د اقتصادي خرڅ بیلې برخې چې دي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو صنعتي تولیدات دي کرنیز محصولات دي عرض او تقاضا ده په بازار کې پرېدل او پلورل دي مسافرانو ګرځېدنه ده له څخه بل ځای ته تلل او تګ او راتګ کول دي دا ټوله په بشپړ ډول سره که چیرې په هغه هیواد کې لوی لارې موجودې ونه اوسېږي نو دا ټوله کارونه به په سل فیصدۍ کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي نو هیوادونه او اروان ټولنه په بشپړ ډول سره له ستونزو سره مخامخ کیږي نو هغه هیوادونه چې غواړي چې پرمختګ وکړي فرهنګي په فرهنګ او اقتصاد کې پرمختیا راسي نو دوی ته ضروري ده چې باید لویو لارو څخه استفاده وکړي همدارنګه قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو د دې لپاره چې زموږ هیواد د اقتصاد او ټولنیز فعالیت له امله څخه ارزښتناکه خوځښت ولري نو موږ او تاسو ټولو ته پکار ده چې په هیواد کې داخل باید ټول ولایتونو کې وي هغه که چیرې ولسوالۍ واوسېږي که کلي واوسېږي یا هم ښار واوسېږي د دې ټولو ترمنځ باید په هیواد کې شل لاری موجود و سیجه محصولاتی کشی موجود و سیجه او لیکی واده سخه دبانی باید گواندیو که وادون سر سیاسی او اقتصادی همیشینی تماسونو باید مراو تاسو چینکو نو مراو تاسو دا علینه ده چی محصولاتی برخی تا باید پا زنگری توگه سر پا مکرو درسو وکا ولی سو چی دخل هیواد پا اقتصادی برخی که برمختگ راو رو درو نازده کون کو ده غازی امان لخان او ده محمد زهیرخان ده پچهوی پا دوران که پا تیر بیاده محمد داود خان ده سلطنت په حال کې په دغه وخت کې دغه لوی لارو ته او همچنان دغه مسراتي کرښو ته زیاته پاملرنه وسپله ترڅو دغه د هیواد اقتصاد او ټولنیز انزوا په وژغوري او همچنان وکولی سي چې د 5 کلونو په پلان کې لوی لارې جوړې کړي او د اقتصاد په زیربناو کې پرمختګ راوړي نو په دغه وخت کې چې کله دغه پرمختیاوي رامنځته سولې تقریبا د هیواد 50% بودیجه چې وه د دغو لارو په جوړولو باندې ولګېدله چې 2500 کیلومتر څخه زیات کېرې شوي او کانکریټ چې سړکونه یې جوړ کړل چې وروسته د هغه څخه بیا ځینې شمېر سړکونه او ځایونه چې لوی لارې چې جوړ سوي وې د ځینو ناخوالیو او سیاسي مشکلاتو او بحرانونو له امله څخه جګړې رامنځته شوېدې چې له دې امله څخه ځینې دغه کومې لوی لارې چې بیا هغه له منځه څخه ولاړلې او ځینې خصوصي سکتورونه خراب شول چې بېرته د دې د جوړولو لپاره اړتیا پېښه شوه نو درنو ځکه کوم چې ویلې سو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې لوی لارې پر دوو برخو باندې ویشل سی وی دي یعنی عموما موږ وایو یعنی وازی د سنو چې هم خاص موږ په هیواد کې د لوی لارې شې پر دوو برخو ویشل سی وی او عمومي ډول سره کچیر موږ وایو لوی لارې شې پر دوو برخو ویشل سی وی دي یو شې دي حلقوي لارې دي او بل شې دي بله بیلی او پریشی وی لاری جه نو لمره موږ او تاسو حلقوی لاری پیژنو چې حلقوی لاری زموږ په ګران هیواد افغانستان کې څه ډول دي حلقوی لاری چې جی درنو ځکون کو په هغه باندې ترافیک لیبې نقطې څخه پیل او تر یوې دورانی حرکت څخه د نامنظمې دایرې یا هم بیزوی ته ورته دایرې په بڼه سره د پیل نقطې سره نشته چې دغه نقطې چې دی په خپل درنو ځکون کو د لکه د کابل مزار شریف شبرغان میمنه بادغیس هرات کندهار غزنی او کابل حلقوی سړکونه دي چې دغه د دغه کې مور او تاسو دې ته حلقوی لای ویلی سو او دویم چې دی درنو ځکون کو بیلی او پریشی ویلاری چې دی بیلی او پریشی ویلاری چې دی د حلقوی لویلارو څخه جلا شوی دی لکه د کابل خوست لاری چې دغه د عمومي سړکونو څخه جدا شوی لارو ته ویل کیږي د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د زموږ په هیواد کې ځینې مهمې لارې چې دي د هغو له جملو څخه یو د هیواد شمالي لویه لاره ده، دویم د کابل د ترحم لویه لاره ده، دریم د کابل او کندهار لویه لاره ده، څلورم چې دی د کندهار او هرات تورغونډۍ ده چې پخوانۍ کرغه تپه یې هم لویه لارې په نامه سره یدیږي، بل د هرات اسلام قلعه لویه لاره ده، د هغه څخه وروسته د پلیغمبري او شبرغان او فاریاب لویه لاره ده، د کابل خوست لویه لاره ده، او اخرنی چې دی د کندوز او بدخشان لویه لاره دي چې دا مرب تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې په هغه کې مکمل ټول مرب تاسو ته واضح کړی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مرب تاسو د هیواد د ځینو لارو په هکله معلومات لاسته راوړل د لوست په دې برخه کې کورنۍ دنده ده چې د افغانستان د یو څو لویو لارو نمونه واخلي، دویم لویې لارې پر څو برخو ویشل شوي. نور نه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای به پای ته رسېږي. ښه وخت تلفه ما.
ہر سہارا بسروی پزڑ کے میں دمنی ولولے را پروی او پزڑ کے میں دمنی ولولے را پروی او سادہ بنگڑو چھن چھن دسرو شنڈو جامونم.